ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شپې د اوسنی رادیو خبرونې پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض دیارلسوه ونی وی د میزان 22مه او د میلادي 2013 د اکتوبر 14مه. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې چې زه عصمت څاروان د میر احمد صاپی په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، په تخار کې د یوې کاندیدې پر کمپاین د پرونی حمله او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه لرو. لومړی د دې ساعت خبرونه. ولسمشر غنی وای د کندوز ښار د ماستر پلان د بشپړېدو سره به دغه ښار بیا رغونه پیل شي. د امریکا ولسمشر پر سعودي عربستان د وسلو له نه خرڅلاو سره مخالفت وکړ او په ترکیه کې بندي پادری له خوشي کېدو وروسته امریکا ته ورسید. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د کندوز له خلکو سره ژمنه کړې چې د ښار د ماستر پلان له بشپړېدو سره به د کندوز ښار د بیا رغونې عملی کار پیل شي. د ارګ خبر پاڼه وایي چې ولسمشر غنی پرون شنبه د کندوز له والی سره د کندوز ښار د بیا رغونې او پراختیا د ماستر پلان د عملی کېدو او د کندوز د حلقوي سړک د جوړېدو په اړه خبرې وکړې. ښاغلی غنی همداراز د آریانا افغان هوایي شرکت ته امر کړی چې کندوز او نورو ولایتونو ته پروازونه پیل کړي. د ارګ د خبر پاڼې پر اساس ولسمشر غنی د صنعت او تجارت وزیر او په مالی او بانکي چارو کې خپل سلاکار ته سپارښتنه کړې چې د کندوز د سپینزر شرکت د بیا رغونې او فعالولو پلان جوړ او ورته به سپاري. له ولسمشر سره په کتنه کې د کندوز والی د شیرخان بندر د تصدیګانو د فعالیتو په کندوز ښار کې د ماشومانو او ښځو ته د یو روغتون د جوړېدو او د امام صاحب د سړک د جوړېدو او د الچین د پله د بیا رغېدو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په قطر کې د طالبانو د استازو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کتنه د سولې لپاره مهم پرمختګ دی. د دې شورا مرستیالي حبیبي سرابي ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان نور په افغانستان کې د جګړې د دوام لپاره ښه پلمه نه لري. دا وایي موږ دې ته د پرمختګ په توګه ګوري او هر ګام ته چې د سولې او د افغانانو د ښې راتلونکي لپاره ایښودل کېږي د قدر په سترګه ګوري. د وسلوالو طالبانو یو بیان ذبیح الله مجاهد پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې زلمی خلیلزاد د جمعې په ورځ د دوی له استازو سره په قطر کې کتلی دي، خو په کابل کې د امریکا سفارت پرون په یوه خبر پاڼه کې چې د زلمی خلیلزاد د خبری پکې خبرې کړي په قطر کې د طالبانو له استازو سره د هغه د کتنې یادونه نه ده کړې. په بیان کې د زلمی خلیلزاد په حواله لیکل شوی چې د امریکا متحده ایالاتونه د ټولو افغانانو دې غوښتنې ته چې په افغانستان کې سوله وي او ټول افغانان ځان پکې شریک وګڼي انعکاس ورکوي. خلیلزاد ویلي چې د افغانستان ټول وګړي باید د روغې جوړې په پروسه کې شامل وي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې پر ریاض د پوځي تجهیزاتو د خرڅلاو بندیز به دا معنا ولري چې امریکا ځان ته سزا ورکوي. ډونالد ټرمپ پرون شنبه په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل نورې زورورې لارې هم شته چې امریکا یې خپلولی شي، خو د نورو جزئیاتو له ورکولو د ډاډه وکړه. ټرمپ وویل
Think of that $110 billion
all they're going to do is give it to other countries. دوی وایي که هغوی یعنی سعودیان له موږ وسلې وانخلي، له روسیې به یې واخلي. فکر وکړي دا د 110 میلیارد ډالر خبره ده چې نورو هیوادونو ته به یې ورکړي. زما په باور دا به د امریکا سادګي وي. ژورنالیست جمال خاشق جی د اکتوبر په 2مه په ضروري استادو پسې په استانبول کې د سعودي عربستان کنسولګری ته تللی و او بې درکه شو. په امریکا کې دیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو ویلي که د خاشق جی په قتل کې د سعودي عربستان د حکومت دخالت ثابت شي، واشنگتن باید پر سعودي عربستان د وسلو خرڅلاو ودروي. امریکایی پادری اندرو برونسن چې دوه کاله د ترکیې په یوه زندان کې تیر کړی وو پرون امریکا ته ورسېد او له خپلې کورنۍ سره یو ځای شو. هغه پرون شنبه واشنگتن ته تر رسېدو وروسته د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره وکتل.
برونسن له ولسمشر ترامپ څخه مننه وکړه چې د هغه د خوشی کېدو لپاره هلی ځلې کړې دي. په سپینه ماڼۍ کې له اندرو برونسن سره پرون د هغه میرمنه او لور هم حاضرې وې. د اندرو برونسن نیول کېدو او محاکمې د انقرې او واشنګټن پر سیاسي اړیکو منفي اغېز کړی دی. او د روسیې په داغستان جمهوریت کې امنیتي ځواکونو ویلي چې دوه مشکوک وسلوالې وژلې دي. د داغستان امنیتي ادارې پرون شنبه وویل چې دواړه مشکوک کسان له تروریزم سره د مبارزې په ځانګړو عملیاتو کې وژل شوي دي. چارواکو ویلي چې د مشکوکو کسانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ وسلوالې نښتې څو ساعته دوام وکړ. په دې عملیاتو کې د داغستان د امنیتي ځواکونو درې غړي ژوبل شوي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو و بریدل د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بچو دوام کوي. اوس و بجیاو شپږ دقیقې دي. ملګر ملتو او د امریکا سفارت افغانستان د ولسی جرګې د کاندیدانو د امنیت په اړه اندیښنه ښکاره کړه. په خصوص کې مدني فعالانو د رای ورکولو د یو شمیر مرکزونو پر بندیدو اعتراض وکړ.
که چیرې تاسو دا امنیت نه شئ ساتلی، زموږ سایټونه ما بندوئ، موږ د دې حق نامه محرومه او موږ تیره پرېږدئ، موږ خپل امنیت ساتو.
د سوداګرۍ وزارت د سوداګرۍ د ودې لپاره جوړ کړی پالیسي د سوداګرو لاستازو سره د مشورې لپاره شریک کړه. د غزنی اوسیدونکو وایي له یو شمېر ښوونځیو څخه پوستي جوړی شوې.
تقریبا تر 1200 زاد نفر موږ دلته شاګردان لرو. دا شاګردان دوه میاشتې کېږي، دوه نیم میاشتې له درسو لري پاتې دي. ته زموږ له مکتبه یو پوسته جوړه کړې.
په کونړ کې بیا ښوونکي او ماشومان شکایت لري چې ښوونځي له سره ودانۍ نه لري.
سبق نشویلې چې کله مبارک مونږ هم سبق نشویلې، مونږ دا غواړو چې زمونږ خایسته سکول جوړ شي.
د دې یو نور موضوعاتو تر څنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریده شي. زموږ د وی پانی پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ولسی جرګې انتخاباتو ته تر یوې اونۍ لږ وخت پاتې دی، په کابل کې د ملګرو ملتو دفتر او د امریکا سفارت د کاندیدانو د امنیت په اړه اندېښنه څرګندوي. په کابل کې د امریکا سفیر ویلي چې کاندیدان ملکی خلک دي او طالبان باید سولې ته د خپل جدیت د څرګندونو لپاره پر هغوی حملې وغندي. تر اوسه پورې په ننګرهار، هلمند او تخار کې د ولسی جرګې پر کاندیدانو په لسګونه تنه وژل شوي. د ولسی جرګې پر کاندیدانو په حملو کې په لسګونه تنه وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال سي وړاندې کوي.
په کابل کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر جان باس ویلي چې وسوال طالبان کچېری د سولې جدي نیت لري باید په تخار کې پر انتخاباتي غونډه حمله وغندي او عاملانو ته سزا ورکړي. د تخار په رستاق ولسوالۍ کې پرون ولسی جرګې ته د کاندید نظیفه یوسفی بیک پر انتخاباتي جلسه حمله وشوه. په 14 کې نظیفه یوسفی بیک نه د خوشسوي و سیمه ایز چارواکي ویلي چې پرون د میرمن بیک انتخاباتي جلسې ته نږدې یو موټر سایکل چې چاودیدونکي مواد ورسره تړلي وو وچاودید. د چارواکي ویلي چې 14 مخکې تر دې چې کاندید نظیفه یوسفی بیک غونډې ته ورسي شوې ده. د حمله مسولیت لا چا نه دی اخیستی، خو سوالو طالبانو مخکې خبرداری ورکړی و چې انتخاباتو ته به خنډ پېښوي. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس د وسوالو طالبانو له لورې دې بیان ته اشاره کړې او پر ټویټر یې لیکلي طالبانو ویلي و چې پر ملکي خلکو به حملې نه کوي. جان باس لیکلي د افغانستان انتخابات او انتخاباتي کمپاینونه ملکي خلک کوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یونما هم په تخار کې تر حملې وروسته بیا په افغانستان کې د انتخاباتو د امنیت په اړه اندیښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون غړي وسیمه بادغیسی پرون له امنیتي ځواکونو غوښتنه وکړه چې د روانو ټاکنو امنیت ټینګ کړي.
خواهش ما از نیروهای امنیتی ای هست که در قسمت تامین
میرمن بدخیسی ویل لا امنیتی ځواکونو زموږ غوښتنه دا ده چې د کاندیدانو امنیت ته زیات پام وکړي. دا زموږ هیله ده چې په راتلونکي کې به داسې پیښې نه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر په 9 په هلمند کې د ولسي جرګې د کاندید سالی محمد اڅکزي د کمپاین پر غونډه په حمله کې هغه له خپلو نورو و ملګرو سره ووژل شو او یولس تنه زخمیان شو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا تر اوسه د ولسي جرګې 9 کاندیدان وژل شوي دي. د افغانستان ولسی جرګې ته ټول 2015 کسان کاندید دي چې 411 تنه یې ښځې دي. په افغانستان کې د ولسی جرګې انتخابات د میزان په 28 نیټه کیږي.
د تخار له پرونی حمله وړاندې په هلمند کې او د غراس تر هغه هم وړاندې د ننګرهار په کامه ولسوالۍ کې د کاندیدانو پر کمپاینونو خونړۍ حمله شوې دي. له بلې خوا د خوست یو شمېر مدني فعالانو او قومي مشرانو د یوې خبري غونډې په مهال د امنیتي ګواښونو له کبله په خپل ولایت کې د ځینو مرکزونو یا د رای ورکونو د ځینو سایټونو په بندېدو اعتراض کړی دی. دوی ویلي دي چې د خپل ولایت د انتخاباتو د مرکزونو امنیت په خپله ساتلی شي. مدني فعالانو د غرازول کوم سایټونه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون غواړي هغه بند کړي ناامن سیمه نه دي. د دې موضوع په اړه له خوست څخه د نجیب الله الخیل راپور واوري.
مدني فعال رفیع الله زیارول په داسې سیمو کې ټاکنیز سایټونه تړل شوي چې هلته نوماندان لوی لوی غونډې جوړوي. د ده په وینا دې سیمو ته پخوا د تذکیرو د ویش ټیمونه په ورځ ورغلي او زرګونه تذکیرې سټیکر کړي دي.
د خوست امنیتي چارواکو یو مکتوب صادر کړی دی چې په دې مکتوب کې ووی سایټه تقریبا تړل شوی خودل شوی دی چې دغه کې امنیتی تهدیدات یو کستم داس یو کار شوی دی چلته سایټونه و تړل شي. نو کچیر دلته سیاسي مداخله صورت ونیسی او د چا په فرمایشاتو باندې دغه سایټونه و تړل شي مدني ټولنه په هیڅ صورت سره غلي کې ننی.
د خوست ریزی علي شیر باک اسماعیل خیل مندوزی مساخیل قلندر نادرشاکوټ شمل دوه مونده او سپیر اغورسوري دي چې د اعتراض کوونکو په وینا پکې د امنیتي ګواښونو په پلمه و وشتا کړی سایټونه تړل شوی دي. مدني فعال کمال خان کمال وایي چې د مساخیر د مرغې لیسه سایټ تړل شوی حال دا چې د جمعې پر ورځ یو نومان پکې د څلور ورځو کسانو په ګډون وستر غونډه جوړه کړې و.
د مرغې د لیسه سایټ تړل شوی دی په داخل ولسوالۍ کې. پرون یو کاندید په مرغا کې څلور زره کسیز غونډه درلوده او بل خبره موږ د قومي مشرانو او مدني ټولنې د هم دوی ته ډاډ ورکو چې کچیر تاسو د امنیت نشئ ساتلای زموږ سایټونه ما بندوي موږ د حق نامه محرومای او موږ ته رپریک د موږ خپل امنیت ساتو.
قومي مشر حاجی مارک زدران د کانفرنس ګډونوالو ته ویل چې په دریو زدران میشتو ولسوالیو نادر شاکوټ شمل دوه مونده او سپیری کې د امنیت تضمین ورکوي او حاضر دي چې له همدې ورځې د امنیت د خوندیتوب لپاره قومي اربکی ورکي.
زدران په دریو ولسوالۍ کې چې په کوم ځای کې وایي چې په داسې کې نه امنیت زار به کوم لرم دولت خبره ده او هغه به زه خپل غوړه وکړم دوی ته به هغه فیلی سی زپاش یې بل حفظ امنیت بوند.
بلخوا خوست امنیه قماندان مل پاسوال اختر محمد نورزوی دا خبره ردوي چې دوی د امنیتي ګواښونو له کبله د وویشتو سایټونو د تړلو وړاندیز کړی. دی وایي په یاد اتو ولسوالیو کې په وویشتو سایټونو کې د امنیتي ګواښونو د لوړ تهدید ارزونه په خپل سیمه ییزو مسؤلینو کړي.
دا نه دی ممکن کړي چې موږ د سایټونو تړو څوک وایي د سایټونو په کوم بنیاد وایي دا فیصله چا کړی دی. موږ صرف د لوړ تهدید د پرسونل د ارزونه او نظامی زواک د قوت او تناسب په خاطر د موضوع کلیدي چې مرکز په دې باندې آگاوی او موږ وکول شو چې یو مناسب نیرو هغه د لپاره تدابیر ورته ونیسو.
یاد دی وی د ولسی جرګې د ټول ټاکنو لپاره چې د میزان په 28مه یا د روان اکتوبر میاشتې په 6مه نیټه تر سره کیږي 129 په خوست کې د رای اچونې مرکزونه جوړ شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
ساعت وو بجې او 14 دقیقې دی اوس به هم صالح محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
د نړۍ غنو متبرو رسپونو او خبرونو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استاذي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استاذو ترمنز د جمی ورځې د کتنی پاړه لیکنی خبرې کړې دي. امریکایي ورسپانې نیویورک ټایمز په خپل پرونی غنې کې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې پر مسله د خبرو په اړه مفصله لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلی چې دا کتنه تیره جمعه سوي او دا لکه چې سپینې ماڼۍ په دوبی کې له طالبانو سره د مستقیمو خبرو پیشنهاد کړی د خپل ډول له مخې دویمه کتنه ده. تر دې مخکې د جنوبي او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز په جولای میاشت کې په قطر کې د طالبانو له استازو سره کتلی وو. نیویورک ټایمز رسپانې لیکلي ښاغلی خلیلزاد د شنبې په ورځ له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د بحث لپاره بیرته کابل ته ستون سو. د افغانستان جمهوری ریاست د شنبې په ورځ په ویلامیه کې وویل چې ښاغلی خلیلزاد له ولسمشر غنی سره په کتنه کې بیلابیلو هیوادونو ته د خپل وروستي سفر په اړه معلومات ورکړل. په ویلامیه کې له طالبانو سره د خلیلزاد د کتنې یادونه نه ده سوې. وسله والو طالبانو د شنبې په ورځ په ویلامیه کې له زلمی خلیلزاد سره د خپلو استازو د کتنې خبر رسمن تایید کړ. وسله والو طالبانو له اوږدې مودې راهیسې افغان رهبران څنډې ته پرېښي او د امریکا له حکومت سره یې پر مستقیمو مذاکرو ټینګار کړی دی. بلې امریکایي ورځپاڼې وال ستریت ژورنال هم د طالبانو د استازو او زلمی خلیلزاد ترمنځ د سوې کتنې په اړه لیکنه خپره کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنې کې راغلي چې دا لا څرګنده نه ده چې دواړو لوریو دقیقا پر کومو مسایلو بحث کړی دی. زلمی خلیلزاد چې هڅه کوي وسله وال طالبان د سولې مذاکرو ته حاضر کړي، له کله چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي په توګه ټاکل سوی دا یې سیمې ته لومړی رسمي سفر دی. د وال ستریت ژورنال ورځپاڼې په حواله په دې سفر کې خلیلزاد افغانستان، پاکستان، متحده عرب اماراتو، قطر او سعودي عربستان ته لاړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه چې آیا په قطر کې د طالبانو له استازو سره کتنه سوې ده او که نه. پر امریکا د القاعده لخوا د سپتمبر د 12 تر حملو وروسته د امریکا په مشرۍ ائتلاف په 2001 میلادي کال کې طالبان له واک څخه وپرځول.
د افغانستان په یو شمېر سیمو کې خلک شکایت کوي چې ځینې وخت امنیتي ځواکونه له ښوونځیو څخه د پوستو کار اخلي. د غزنی د مرکز د دلارام ښوونځي لسګونو تنو زده کوونکو د هغوی پلرونو او استادانو د پوهنې ریاست مخته په همدې خاطر مظاهره کړې وه. دوی غوښتنه کوله چې د دوی له ښوونځي څخه د امنیتي ځواکونه ووځي. له غزنی څخه د حبیب الرحمن تاثیر راپور واوري.
دا د هغه ماشومان او چغې دي چې د شنبې په ورځ په غزنی کې د پوهنې ریاست مخته د مظاهرې په شکل راټول سوي وو او غوښتنه یې کوله چې امنیتي سرتیری دي د دوی له ښوونځي څخه ووځي چې دوی پکې بیرته درسونه پیل کړي. دا دغه مظاهره چانو له جملې څخه رامینه او نګینې د مکتب د نورو نجونو او هلکانو په استازیتوب ازادي راډیو ته وویل. له تیرو دوو میاشتو څخه یې په ښوونځیو کې امنیتي سرتیری میشت او د دوی پر مخ ښوونځی تړلی دی. د پوهنې له ریاست څخه غواړي چې د دوی ښوونځی بیرته د دوی په واک کې ورکړي تر څو خپلې زده کړې پکې پیل کړي.
ما میخوایم که مکتب ماز شوه، شاگردان به تحصیل میمانن.
در دست نیروهای پلیس است، تمام جای خیمه زدن، نه مکتب رفته میتونیم نه چیز.
له دغه ماشومانو سره د دوی ښوونکي پلرن او د سیمې قومي مخور هم په دغه مظاهره کې ملګري وو. د دغه مکتب یو تن ښوونکي آزادي راډیو ته وویل که دغه امنیتي سرتیری له دغه مکتب څخه ونوځي ماشومان یې بیا تعلیمه پاته کیږي.
زما نوم عبدالهادي ده، د دلارام مکتب یو ښوونکی یم. تقریبا تر 1200 نفره موږ دلته شاګردان لرو. دا شاګردان دوه میاشتې کېږي، دوه نیم میاشتې کېږي له درسو لري پاته دي. دوی زموږ له مکتبه یو پوسته جوړه کړې، زموږ د مکتب دیوال نه ټوړ انکړې دي. موږ له دولت دا خواست لرو چې په ډېر زر وخت کې زموږ د مکتب د مشکلات حل کړي.
د غزنی ولایت پوهنې رئیس محب الرحمن انصار ازادي راډیو ته وویل مظاهرې وروسته یې د ولایت په امنیتي غونډه کې ګډون وکړ او دغه موضوع یې ورسره شریکه کړه. امنیتي سرتیرو ډاډ ورکړ چې دغه مکتب به په ډیرو لږو ورځو کې بیرته ماشومانو ته سپارل کیږي.
اخیری نتیجه دا وسې موږ ته بیا هم یو څو وخت راکې، موږ به دې موري ته د رسیدګي لپاره جنگل باغ سینځې ساعت کوچ کې دلارم ته د موبایل د خپل پوسټل رو دایمي هغه ته به موږ انتقال سو. ولې تر انتقال دوران پوري تاسو خپل مکتب دلته په نږدې ساحه کې وبل جفاله کوي.
دا غزنی مرکز د دلارام د دغه مکتب ترڅنګ چې د غزنی د ورستۍ جګړې ورسته په کې امنیتي سرتیری ځای پر ځای سوی دی. د غزنی ولایت د یو شمېر سیمو په اتو نورو ښوونځیو کې هم له څو کلونو افغان امنیتي سرتیرو پوستې جوړې کړې دي چې د دغه ځای د ولسي خلکو په وینا د دوی ماشومان په سختو حالاتو کې زده کړې کوي او یا یې هم بېخي زده کړو ته شا اړولې ده.
که یو شمېر ښوونځي دا ډول ستونزه لري، یعنی له ودانیو څخه پوستې جوړې شوي دي، نو ګڼ نور ښوونځي اصلا ودانۍ نه لري. د کونړ د اسمار ولسوالۍ د ماهیپر لومړنی ښوونځی یو له هغو ښوونځیو څخه دی چې ودانۍ نه لري. د دې ښوونځي ښوونکي او زده کوونکي وایي چې کله چې باران وي یا ډېره ګرمي وي نو مجبوره دي چې درس پرېږدي. له کونړ د ازادي راډیو د خبریال روح‌الله انوري راپور واوري.
د کونړ اسمار ولسوالۍ د ماهیپر تنګي لومړنی ښوونځی شپږ ټولګي لري. د دغه ټولګیو څخه یې دوه ټولګي د شلیدلو او ریخي ریخي تر پالونو لاندې ناستي، دوی د ادارې د کوټې دیوالونو سیوري ته، او دوه نوري بیا نه سیوري لري او نه شلیدلي تر پالونه. زده کوونکي سور لمر او سپیرو بادونو ته ناست خپلې زده کړې کوي. رحمت الله د پنځم ټولګي زده کوونکی دی. مخ او لاسونه پس پیرو خاورو ککړ دی. وای
کله چې باران منګه چټی کیږي ځار پناه نشته، د حکومت نه غواړي چې منګلان تعمیر جوړ کړي.
یاد خونځه مختلط دی او پکنجونی هم هلکانو سره یوځای سبق وای. عبیده د شپږم ټولګي زده کوونکې دی. وای پس پیرو خاورو کې زکه زده کړو ته دوام ورکړی چې راتلونکي روښانه شي.
کله الماری نو بیا هم زمونږ ته مشکلی سبق نشي ویلی. چې کله باران وي مونږ هم سبق نشي ویلی. مونږ دا غواړو چې زمونږ ښایسته اسکول جوړ شي.
د ماهیپر تنګي د لومړني ښوونځي ښوونکي مولوی نصرالدین ازادي راډیو ته وویل د تعمیر د نشتوال لامل غنی ستونزې ګالي، خو که دوی د ستونزو د حل په هیله لاس تر زنی کینی نو ټول زده کوونکي به یې له تعلیم به برخې شي.
تعمیر نشته، خو که تعمیر په انتظار باندې پاتې شو حتی چې دا ماشومان به بې تعلیمه او به برخې پاتې شي. د دې وجه نه موږ په دغه کې دا ماشومان په دغه خاورو کې راټول کړي دي او دغه د کار کو سبقونه ویو.
د کونړ پوهنې رئیس مجیب الرحمن همدرد د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په ولایت کې ګڼ خونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي زیات ستونزو سره مخ دي.
موږ خو مجموع کې 300 به خونځي هغه تعمیرات نه لري او موږ بار بار دا غوښتنه کړې وزارت نه او ګونرانو نه. تاسو به اورېدلي رئیس جمهور وعده کړې ده په دې دوو کالو کې تقریبا زموږ 8000 خوشه خونځي جوړیږي او زه امیدوار یم چې د کونړ ټول خونځي به په دې روان دوو کالو کې جوړ شي. حتماً ماهیپر مکتب کې شامل دی. اوس هم زموږ په اسمار ولسوالۍ کې دوه خونځي ودانۍ جریان لري چې هغه له دینه ډېر اولیت کې لیسې وي او په ډاګه باندې ناست یې لکن او تعداد یې زورونه زیات دی.
د کونړ په څیر د هیواد په اکثرو ولایتونو کې خونځي ودانۍ نه لري. د دغې ستونزې د هواري دپاره ولسمشر غنی ژمنه کړې چې په ټول هیواد کې به په دوو کلونو کې شاوخوا 8000 ښوونځیو ته پخې او اساسي ودانۍ جوړې کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په ترکیه کې د بندي امریکایي پادریا کشش تر خوشی کېدو وروسته امریکا ته لاړ او له خپلې کورنۍ سره یوځای شو. په ترکیه کې د دې پادری محاکمې د انقره او واشنگتن پر سیاسي اړیکو منفي اغېز کړی و. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی اوروي.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې د امریکایي کشش اندرو پرونسن ازادي به د انقره او واشنگتن د اړیکو د ښه کېدو پر لور یو ګام وي. امریکایي کشش اندرو پرونسن چې په ترکیه کې 2 کاله په زندان کې تیر کړل پرون امریکا ته ورسید. اندرو پرونسن په واشنگتن کې په پوځي هوایي ډګر کې کښته شو او په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره وکتل. ولسمشر ټرمپ له پرونسن سره تر کتنې وروسته خبریالانو ته وویل زه غواړم وایم چې د ترکیه لپاره آسان کار نه و. هغوی هم ډېرې ستونزې درلودې. زه د دې کار د ممکنولو لپاره له جمهور رئیس اردوغانه مننه کوم. کشیش برونسن د جمعې په ورځ د ترکیې لویدیځ ښار ازمیر ته نږدې په یوه زندان کې محاکمه او په درې کاله زندان محکوم شو، خو محکمې دې ته پام وکړ چې هغه د محاکمې لپاره په انتظار کې ډېر وخت په زندان کې تیر کړی. نو له دې امله یې د هغه د ازادۍ حکم وکړ. اندرو برونسن پرون د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ مخې ته په ګونډو سو او دعا یې ورته وکړه چې خدای فوق العاده عقل ورکړي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ویلي چې د اندرو برونسن د خوشی کېدو لپاره یې د ترکیې له حکومت سره هیڅ ډول معامله نه ده کړې. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې د ترکیې قضایه قوې خپلواک قضاوت کړی او هیله لري چې ترکیه او امریکا به خپلې همکاري جاري وساتي. کشیش اندرو برونسن شل کاله په ترکیه کې اوسېدلی و. هغه د 2014 میلادي کال په اکتوبر کې ونیول سو. د ترکیې پولیسو برونسن د کردانو له وسوالې ډلې سره چې په ترکیه کې پر فعالیت بندیز دی او د فتح الله ګلن له ډلې سره په ارتباط تورن کړی و، خو اندرو برونسن پر ځان لګېدلی تورونه رد کړي وو. واشنگتن ادعا کوله چې په 2014 میلادي کال کې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د واکمنۍ پر ضد د ناکامې کودتا له امله د ترکیه حکومت پر خپلو سیاسي مخالفانو کړې تنګ کړه او د اندرو برونسن گرفتاری هم د دې کمپاین یو برخه وه.
په شارجه کې د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ سیالۍ دوام لري. پرون د بلخ لیجنز او د پکتیا پینترز لوبډلې مخامخ شوې. بلخ لیجنز په چوګټلا او په داسې حال کې چې څلور لوبغاړي سوځیدلی وو یو سلو پنځه نیوي منډي وکړې. د پکتیا پینترز لوبډلې د بلخ لیجنز د لوړ هدف په وړاندې یوازې یو سلو شپږ منډي وکړې شوې. د پکتیا پینترز ټول لوبغاړي په پنځلسم اوور کې وسوځېدل او دا سیالي په نه اتیا منډو وبایلله. فعلاً د بلخ لیجنز لوبډله د جدول په سر کې دی. څلور لوبې ګټلې، پنځه لوبې ګټلې دي، وبخښئ څلور لوبې ګټلې دي. کابل ځوانان دوهم مقام لري، درې لوبې ګټلې، او پکتیا پینترز لوبډلې هم درې لوبې ګټلې دي. دا هم د دې خبري مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د کندوز له خلکو سره ژمنه کړې چې د شار د ماستر پلان له بشپړېدو سره به د کندوز شار د بیا رغونې عملی چاري پیل شي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په قطر کې د طالبانو د استازو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد کتنه د سولې لپاره مهم پرمختګ دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي پر ریاض د پوځي تجهیزاتو د خرڅلاو بندیز به دا معنا ولري چې امریکا ځانته سزا ورکوي. او امریکایی پادری یا کشیش اندرو برونسن چې دوه کاله د ترکیې په یوه زندان کې تیر کړل پرون امریکا ته ورسېد او له خپلې کورنۍ سره یو ځای شو. د ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر او بجو په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او په لویو ښارونو کې په FM 3.5 څپه دوام کوي.
دا ژوند رنگونه.
جمیله یم د پکتیا ولایت نه.
تاسو سره لدی چې له کور نه بهر داند لري، په کور کې دیدنه د کور میرمنې یو موري خپل کارونه سره هم تنظیموي چې دوړ خو او تورسیږي.
دا ضروری ده چې مونږ کا وظیفې ته زو او کا مونږ وظیفې ته نه زو، ټول خزي اول مسولیت هم د کور وي. کور پاکونه دا مونږ په سلف صد مختبوزو او دفتر کې مونږ سلف صد نتیجه غواړي. دوړ یو ځای مخکون د پر وخت پابندي ډیر زیات ضروری ده. مثلا باید ماته معلومه وي چې زه سحر صبح جې رابیدار شم او بیا غن لرسته چای جوړونه او هر چی وخت ته یو خاص وخت ورتلرم. ټول ماتول کورن سره وخت ما سره سره روان
سړی کی نه چې مثلا دومره کار په کور کې به دومره په دفتر کې
اوس خود چون زوانه میم او زکواله شم چې هر څه دا مختبوزم، خو دا یو داسې هغه ده چې باید موږ اوس قبول کو چې خسته واقعا ډیر زیات مشکلات دي، خصوصا کله چې سن زیاتیږي ورو پرو د غتوانی او نیروی کمیږي. بالکل تاسو څنګه وې زه به سړی کیږم او کله کله ډیره پتنګم شم د دې ژوند چې دفترم دی کورم ده خو چون امدا د ما مسولیت ته وزه مخته وړم
خوان مو څومره د کور په کارو کې مرسته سره کی
د ما خوان الحمدلله ډیر زیات ما سره دفتر کارونو کې او کور کارونو کې دوړ کې ما سره زیات کومک کوي خصوصا د ما ماشومان په کې د روزنې کې ډیر زیات ما سره کومک کوي نو زه فکر کوم چې خزه تر څو پوري چې د خوان ور سره کومک ونی کی د خپل ژوند خصوصا چې کله وظیفه دار وي ډیر زیات یعنی ضروری ده د خوان کومک او سوپر چې خوان کومک ور سره ونی کی ډیره مشکله ده ورته کې د شي د دواړه دند دواړه مختلف ځایونه کې مختبونه زی
څنګه کومک دی کاسه کې مرسته سره کی
بالکل دی کاسه کې کومک یا همیشه ما سره لوخي منځنه کې ډیر زیات کومک یعنی لوخي زبې خینه وینځم یعنی د ولری کله وکی کی چې ما لوخي بخینه دی وینځلی خوشاله باندې دا کار کوي
بل خپل بیا کور بهر دند لري
بالکل هغه وظیفه لري او فل وظیفه تمزي
په دې لاته خوشاله و رمضان ولري
باندې وسره زیات
د اوسری رادیو د اټو بجو د خبرونه په لړ کې 219 پروګرامونه لرو تاند څنګه او حقیقت سره هله چې د دوی خبرونه هم د نورو موضوعاتو ترڅنګ واوري اوس بل خبري مجله لرو چې جاوید نعیمی وړاندې
تشکر سروان صاحب سلام خدمت شما او